د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې یو ځل بیا کورونا ته اندېښنه شي. تر خبرو نو وروسته د دې چارواکو د اندېښنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکزي پلاوي ښځینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر چارواکو په لګولې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل: د افغان دولت د مرکزي پلاوي ښځینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د افغان سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزي پلاوي یو غړی فوج کوفي وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې ډیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفي له امریکا کانګرس مینانو سره د تیرې پنجشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر ډیره د ټاکنو او ولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبرې وسوې. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د ښځو حقونه او د ښځو د حقونو د دفاع مسله وه. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان میرمنو له دې وړاندې اندېښنه ښودلې چې سیاست ته د طالبانو پراتګ ممکن یو شمېر لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. طالبانو ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیره دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وی اټکل یې دا دی چې شاوخوا 3 میلیون ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا وه چې 9.8 میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کېدای سي شاوخوا 3 میلیون ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې 3 واکسیناتوران د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه هامبیر ټانک هوایي برید شوی دی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک له چاودیدونکو توکو ډکو او یولس برید کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وای بریډ لاندې راغلل چې دوه اجرات د تیاری لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لسکس دشمن د منځ ته لیدل.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي هغه 5 کسان نیولې چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زورواکي وخت پای ته رسېدلی. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه په مزار شریف کې ده. د دې لوبه په ترڅ کې پرون د تخار موج ساحل لوبډلې د فاریاب خراسان ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړي غړیو لګېدلې بندیزونه لرې کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو ادعا شوي تورونو څېړنې پیل کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لرې کېدو اعلان د جمعې پر ورځ وکړ او څرګنده یې کړه چې دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې یو شمېر نور مشران په نقشه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته په ورتګ بندیز لګېدلی و او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. په امریکا کې د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو له کموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي دغلته کاري بوختیاوې زیات شوي دي. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لاره مخکې ده. د امریکا د کار وزارت پرون وویل په مارچ میاشت کې د بیکارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9 لکه او 14 زره کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنی پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو په پرتله سم نیمایي کم شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تصویب شوی او تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. او روسي خبر دا چې د روسي د احصایي ملي ادارې ویلې دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 2,15,000 ته رسیږي. د روسي دغه ادارې پرون جمعه دا شمیرې خبرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې روسیه د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته درېیم هیواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500,000 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,015,000 ثبت شوی دی. او سجی راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې روغتیايي چارواکي د کورونا وبا بلې څپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخې کړي.
خوشیانو ته، محابسو ته، بندیانو ته، کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری له بې ځایه شویو سره د مرستې خبره کوي.
موږ موافق شو چې شپږ 10,000 کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې له افغانستان په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي او لرغونو آثارو او آبدو ته اندیشنې په زیاتی دودی
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس درې میچپی له ګوار سره مخامخ دی. د وزارت د چارواکو په وینا د پیښو ورځنۍ شمیر کم دی، خو په خبرې کې خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملی نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندې شي. دوی وایي د ویروس مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملی کړي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لډلې وي چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا مونږ تجربه ترلاسه کړې، په دومره څپه کې مو کوم خلایې چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه مو استفاده وکړه. هغه مونږ ته د هغې په اساس باندې مونږ پلان جوړ کړو. هغه خلک ډا کې نو د درېیمې څپې د تهدید اوس مونږ د درېیمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړی کې شامل کړي دي.
کورونا د نوي ډول د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم سرحد دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د 50 کلن څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایا جنوي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته، محابسو ته، بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت پرون وویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16000 کسان واکسین شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له ویرې مخه کړې ده. د دغو ټولو بې ځایه شویو شمېر 1300 کورنۍ یادېږي. له لویه سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړ ایستلي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 70000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامې له کبله بې ځایه شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بېلابېلو ولایاتو کې د درې نه تر څلور میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د نامې له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او نامې تحمیل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم که چیرې خدای نه غواړي که افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي.
د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کړئ چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت لخوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاری سره موږ وکولې شو چې 1400 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنۍ کومکونه د کتان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مونږ موافق شو چې 16000 کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاري صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنو مرستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
اسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او ناامني موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت لخوا نه سچې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله هغوی بې ځایه شوي. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تېر کلونو کې. بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری څخه په مننې دوی د څرګندونې د اسدې په څپو کې پروګرام کې د پنځشنبې په ورځ راته وکړي. کندهار او هرات ښارونو ته د یو شمېر بې ځایه شویو افغانانو څرګندونې لرو.
وروره موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غواړي مو پاتې سوې کورونه یې را ونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړسو. موږ نه دغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې را کړې دي، شپږ کوره پکښې کې مش فقط خدا که دو غندلرو چه مش ده مرشم را خدا کشنه انت دیوار کن مش لطه پشه سر طور سر مش ممنان سر وقتی ده چاو سر راوی سر مش چای ویشان پر نغریان و پاتس بله مش سر وقتی ده سر و بجیوی چه مش پا دشنه خدا ممنان راوی سر کورون مو پاتس بله بخچه مو پاتس بله مش ودی جای تا چک کول چه مش پا خدا مجبور کرونو نوست مش برا پا کم بعدی ولار سر
د یو شمیر بې ځای شوي افغانانو څرګندونې مو اورېدې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آیا امریکایی پوځان به پراتلونکو څلورو اونیو کې له افغانستانه ووسی؟ د 2000 کال د فبروري د 9 منټې د سولې د تړون لمخې چې امریکا له طالبانو سره کړی دی، امریکا ویلی دی چې خپل پوځان به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وباسي، خو یو شمېر شرایط یې هم پر طالبانو ایښي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تاسهګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
ل افغانستان د وټلو ناسملار ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې تر دې سرلیک لاندې کښلی چې ولسمشر جو بایدن دې پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستانه پوځیان وباسي او که یې پریږدي. خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه، د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزي قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته غوږ ونیسي. ورسپانې د ټرمپ اقدام د روسیې، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی. ملټری ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوري پاله او ډیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته راوګرځول شي. خو د ځواکونو د ایستلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایدن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټری ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پوښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي تر څنګ ودرېږي. باستن ګلوب رسپانه هم په همدې موضوع لیکره خبره کړې ده. رسپانه وای د جو بایدن لپاره د هغې لوی پریکړې چې لش پرې خبري شوی نیټه پر رسیدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. باستن ګلوب رسپانه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایدن ته له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میراث پاتې دي، یو هم د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایدن ویلی دی چې د دایمي جګړو د پایته رسولو لپاره د افغانستان په شمول له منځني ختیځه پوځیان باسي، خو دای نه دی ویلي چې آیا له طالبانو سره د شمبشبنه منی او که نه منی، او په دې باب یې هم ډیر لږ څه خبرې کړي چې دقیقا کله به ټول پوځیان وباسي.
اسد جرړو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. یو نړیواله موضوع راخلو وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ستنې شو. یونان ترکیه تورنه کړې ده چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو له ورتګ سره مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون دا هم وویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپایي ټولنې غړی دی، په اروپا کې د افغان، ایرانی او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لېږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده، د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانه سمندر کې د انرژي پر سر چینو ناندري او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقره ترمنځ د اختلافي مسایلو له ډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه د ترکی سمندري ځواکونه اند اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یو سب چوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکیه له سواحلو شړل شوي، خو په حقیقت کې د ترکیه په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لېږدول شوي دي. د له ترکیې وغوښتل چې دغه د ده پټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیې د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو بهرنۍ چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري ښودلې. ترکیې بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانه سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقره پارونکی بللی. د یونان ساحلي ساتونکي بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیې د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یو بل پیښه کې دوه ترکی بیړیو هڅه وکړه چې د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ولېږدوي. په درېیمه پیښه کې د یونانی چارواکو په خبره د ترکیې د سمندري ځواکونو یو بیړۍ له لزبوس ټاپونه لږ لرې د یونان اوبو ته ننوتلې، او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپایي ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیې سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لاره ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډیر کسان چې کله یو کار کوي یو پلان ورته جوړوي. څرنګه پلان جوړ کو؟ ځینې کسان بیا په پلان باندې ډیر باور نه لري. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده. دا پروګرام تر اتمو بجو وروسته لا ساجی راډو اوریدلی شي. همداراز له اتمو بجو وروسته د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدي او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکي وایي دغه تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. په دې اړه له غزنی راپور لرو.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاته دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکېدو او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختنه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختنه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
افغانستان ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته به جوړ دي 8 دقیقې شوې لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له شمیر غړو سره د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د افغانستان په 20 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنده بلوسوالي کې د وسلوالو مخالفانو پر یو هامی ټانک هوایی برید کړی دی. د هوایی برید خبر ورکړی دی او ویلی دی چې په دې برید کې 11 کسان د طالبانو وشل شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي هغه 5 کسان یې نیولي چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم له لوبډلې سره په مزار شریف کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړې دي. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو له کموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي دغلته کاري بوختیاوې زیات شوي. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لاره لا مخ کې ده او د روسیې د احصایي ملي ادارې ویلي دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې دي ستایلې دي. له سیمې راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامه تابع کوونکو ول لدې کاري مخاده ده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په ښه توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نورو سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابع چې په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا کړې وه، مشر استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او ډاکټر شخصیتونو د مرغونې لپاره تبياني ولي موږ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکوم او چا چې ډوړې زکړې کړي دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکوي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وایي دا ستاین غونډه په داسې وخت کې را بلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډېرې شوې دي. د ول کدي دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاین غونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه په د ټولنې په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وای دا ډول حسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپل اغیز لري.
نن چې په خوست کې د مندوزۍ ځوانانو شورا د ډاکټورا او ماستری د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په مګ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغه هم زده کړو ته هڅيږي، بل اخره په دې فکر کېږي چې کدوې فردي لحاظ هم زده کړو وکړي ټولنه یا دغه سي وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثرو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الهاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو د اقدام د ستاینې وړ بودی او زیاتوي دوی سره ځوانانو شمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ پر دې قابل د قدر ده او دا سلسله به جریان بم لري په آینده کې کوم دا کیږي دا یو فیصله یو تعداد ده دا کی کوشش په آینده کې بلته خص بوله ځوانو دا کې ان شاء الله اشتراک وکړي او دا خص په خصوصات چې موږ سره مشتور پروګرام لرو د برمشا بار کول کې د تجلیلي کې ودې د پربو د غونډې نوی کېږي د خپل د ډېر اقدام غلم نه کې اقدام غلم
خوست کې چې د محل د شیخ زاید پاندون سربیره څلور د لوړ زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري. هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړ زده کړو ته مخه کړې، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ژوند نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوندم ختیریږي.
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري.
یا خو دوی تنبل دی لوس نه کی سی مخته تر مخته کار تراحی کی، یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهی.
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړیږي؟
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې ونه د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري، او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړېږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو. خواګو اوریدونکو، د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته پر رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپلې عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو دپاره لار ټاکي، او د لارې د لنډولو او اسانتیا دپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکلی شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرحې څخه، چې دا خلک بیا له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی، او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم زه، نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو بازی چې هغه پیدا ته انجینر وغوره ته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس همداسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس یې کوټې بې نقشې جوړې شولې. یعنی د پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنه په یو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډېر زیات وشو، او کوټې هم خرابه راغلل، چار دیوالی هم خرابه راغلله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډېرو ستونزو سره مخ کوي. یاره ډېره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشم تقریبا ډېر زیات مصرف مې پیش شوی دی، او اکور هېڅ خوند نه راکوي. یعنې دا د پلان په نه موجودیت کې د غټو ستونزو سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی په کوم ځای کې، ډېر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو. کاشکې پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسې جوړېدل غواړئ، او یا هر څه چې تاسې هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسې ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسې د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسې له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسې مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسې په ډېرې آسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري، نو موړی زیاتوي
او بی پلان خو ژوند نه کی. من خو د هر کال لپاره د هر وخت لپاره ټول ژوند لپاره پلان لرم. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پی پلان کې تسموقات ده، تسموقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله موږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کې بس روانې وسته دي او د دې لپاره پلان ونیو چې مخکې تر مخکې پلاستیک هم واخیستو کاګل هم که دام پلان
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی:
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت به فرق دا ده چې موږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونران یو که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهور نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یو څانګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یو برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې وي، دغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو، ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل لنډمهاله پلانونه نیسو د هدف ته رسیدو.
د وی ټولنې پرمختګ او همدارنګ د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروری ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګ اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي قدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کېږي، نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده:
پلان چې ده د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمېرل کېږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کېږي. نو ټولو هر وګړي کپاره برخه کې وي، ټولو ته ضروري او لازمي ده چې باید د یو پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو داسې ډېر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوي دي او هم کېږي. نو ډېره ضروري او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوده.
زما نوم هیله ده، د لسمه ناحید میدان وایو سیدونکې ما. زما په نظر باندې پلان ډیره زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې. بې پلانه ژوند، بې پلانه کار کول بې معنا او بې نتیجې ده.
زما نوم فروزان محمد زئی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا تیره نیک واو پسراپوري خبره ده، ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري، اندازمن د اجوان د سر نه تر اخره پورې ناکام دي. یعنی که څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي، باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې دی او ټاکل شوی هدف ته د رسیدو یو لار ده. نو د لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلي دی، وایي په تدبیر چې چا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چا هغه کوټه به څاڅي. نو له دې شعر څخه دې مصري څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ یعنی ژوند کې پلان اساس شي.
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولی شوای چې ډیرې ښه پیسې وکړو د پلان په واسطه باندې، دغومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولی شوای د پلان په ذریعه باندې موږ یو سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري، وختر مو څو چند غټ ده موږ خورای سو. لیکن پلان دا ده سی موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کو بیا ورسته واړو واړو وخي لغن خو بلا خره وخت ودا شرا سی هغه مکمل نه. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده سی موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې خو په هدف ته رسی.
سلام صاحب، اوس پر شو هغه کسان ته چې ځینی کسان داسې شتري مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو ګورئ
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دا له وسه نه کیږي چې مخته تر مخته کار تراحه کړي، د هغو مکمله نقشه واچي، پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهیږي نه، سر یې نور باندې خلاصي، د پلان په ګټو نه پوهیږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي یا پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشتون او د پلان په نشتون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایلې به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نه شوی رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان موږ سره نه وي موږ سل په صد صحیح کېدای نه شوی. موږ تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي وي پلان نه لري، ناکامه وي په ژوند کې.
دا پلان نه درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لرې دی یو یو کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري، نو ته به څنګه وکولای شوې پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وی یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو د خدای هدف ته چې زه باید پلانې کار وکم دا خوب لیدلې، نو شاید هغه غلطو لارو څخه تاکید دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او zarar ده.
سلام صاحب، راځو روسي پښتن ته چې خپل پلان څنګه جوړ کو او کوم پلان ته مونږ خپل پلان ویلای شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص او هغه هدف داسې مهدف وي چې هغه امکان فزیروي، یعنی هغه تر لاسه کولو امکان ولري. ورسته لاغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړو واړو پلانونه جوړوي، لاري ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي، دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیر مننه کوم هغه لسلام سره.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، د خبرونه په پیل کې یو درې کونجه میز درته لرو چې واوري صاحب نظران څخه بوس بدوي. د ګوړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میسته دغه درانه میلمانه را بللی دي. د زور زیاتی د چارو کارپو ښاغلی تورو بریخ،
د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپو ښاغلي توروبریښنا را پیل کړو. توروبریښ صاحب، که دې اورېدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پېښې کېږي او خلک یې دومره ویرولي دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرۍ ته ځي.
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
له زرې موټرونو نه معلومیږي، له سلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، له بشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي او ان دا چې د برېښنا د بل له قرضونو نه معلومیږي. که داسې نه ده
دغو شیانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکړي نو بیا یې ټوله دنیا وپیژني او دلته هم وړ او زوړتي خبر شي.
اغلې خورزی، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د دې وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بښنې یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوښښ کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتی نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوسه هېچا هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د توروبریښ صاحب غوندې د زور زیاتی د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډېر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ترې وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګر خونی یم او له همدې امله مې خپل تخلص جګر خونی خی.
وای څه نوې دندې اعلان شوې دي، راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول هغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مونی ول؟
یو مو د تا د اوخی د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخی د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولی دي. تحصیلات یې څومره و؟
صاحب ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملو او که وخت زیات و انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
نو په خالی جب څوک زده کړې کولی شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
اوس به مول ځینو امنیتي پیښو نام خبر کو.
ما
مطبوعاتو ته خبرونه ورکړل
وو صاحب
کوم کوم خبرونه دی ورکړل
یو هغه چې د دښمن ډیر ستنه لمانځه تللی دي خو هغه بله برخه چې د منګم پنځله ستنه لا درکه دي ترې ومې ایستل
ښه دی وکړه
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړه
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر خیریت سره ځان لویې قرارګاه ته رسولی دی
د دې خو مانا دا شو چې پوسته دښمن نیولې ده
وو صاحب خو همدا حقیقت دی
د حقیقت بچیه زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول یو دوه پخواني عکسونه م ورسره واچوئ
صاحب اوس به وخته فیسبوکیانو خپور کړی وي
پروا نه لري ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي د څلورو د ایسته کولو خبر څنګه شو
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی وه چې د کاږه سړک د اتلس جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي صاحب دغه پولې یا جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بېرته وران کړه
نه د بهرانیانو موټر یې خراب کړی و هغوی ورانې کړې
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ ګرانه دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې مینه درسره لرم خو دا راته ووایه چې واده راسره کوې که نه او ته هم دغه دوه کاله امدارته لیکې چې ګرانې مینه درسره لرم د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي مې ورخطا کېږه خو دا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم واده را سره کوي که نه یا هو یا نه یو به ضرور لیکې
وانجلی ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي لیک د کور او ځان ته پام وکه ورک دې چې دا مردار موبایل
دغه د درزه مورې ځواب خو یې راغی لیونی د ما خو پرون د واده درېمه وه ډېر وبخه چې وخت مې پیدا نه که چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کم ځکه دا دواړه ژر ژر وشول ایله کوم چې همدا اوس مې بلاک که او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند که بای بای ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کم په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه لطانه ډیر زیات خایسته پیسه داره او قدرت والا دی بای بای دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر سپوکمی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پا شقان سنم مقره ستم پا شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا